د شپې نه بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته راغلاست. د خبرونه په خبرونو پیلېږي. د تاجکستان امنیتي سرچینې ادعا کوي چې د افغانستان له خاورې د تاجکستان د شمس الدین شاهین ولسوالۍ په درې زربز سیمه کې په یو برید کې یو چینایي وګړی وژل شوی دی. دا سیمه د افغانستان سرحد ته نږدې د تاجکستان په ختلان ولایت کې پرته ده. د تاجکستان دوو امنیتي سرچینو چې په امنیتي دلایلو نه غواړي نومونه یې افشا شي د ازادۍ رادیو تاجکي څنګه ته ویلي دي چې د حمله د یکشنبې په مخه موشوه. د تاجکستان چارواکو او د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د خبرونې په دوام کې په دې اړه نور تفصیل راځي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې هیواد کې د افغان بندیانو شمیر ډیر زیات دی. د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایی نن په خپله اونیزه خبري غونډه کې د ایران په زندانونو کې د بندي افغانانو دقیق شمیر ونه خود خو ویل دوی د طالبانو له حکومت سره خپل هیواد ته د افغان بندیانو د لیږدولو په اړه د خبرو په حل کې دي. ښاغلی بقایی همداراز زیاته کړه چې ډیری افغانان د مخدرو موادو په اړوندو جرمونو د ایران په زندانونو کې وخت تیروي. د ایران دولتي اژانسونو تیره اونۍ خبر ورکړ چې د دې هیواد حکومت به شاوخوا زر تنه افغان زندانیان د دوو میاشتو په ترڅ کې افغانستان ته واستوي او په بدل کې به یې طالبان ورسره د افغانستان په زندانونو کې ایرانی بندیان تبادله کړي. د افغانستان په زندانونو کې د ایرانی بندیانو د کره شمیر په اړه دقیق معلومات نشته. په پکتیا کې په عام محضر کې د یو کس تر اعدام وروسته د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي ویلي دي چې اروپایي ټولنه هر وخت او په هر راز شرایطو کې د مرګ د سزا مخالفه ده. توماس نیکلاسن نن پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې په عام محضر کې اعدامونه د افغانستان د بشري حقونو له نړیوالو مکلفیتونو سره اړخ نه لګوي. د طالبانو حکومت تیره چهارشنبې د پکتیا ولایت د مرکز ګردیز ښار په مرکزي لوبغالي کې پر یو تن د اعدام حکم تطبیق کړ. له اروپایي ټولنې مخکې ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو بنسټونو هم په پکتیا کې دا اعدام غندلی و. پر اوکراین د روسیې په تازه حملو کې 21 کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. د اوکراینی چارواکو په وینا په دې حملو کې اودیسې او سومي ښارونه په نښه شوي. د اودیسې د پوځي ادارې مشر اولیه کی پر خپل ټلګرام پاڼه لیکلي چې د دې ښار د استوګنې پر یوه ودانۍ د روسیې په نننیو توغندوی حملو کې 10 کسان مړه او 9 تنه نور ټپیان شول. له دې څو ساعته مخکې د روسیې په سومي ښار کې استوګنی یو ودانۍ په توغندۍ ولګېده. د اوکراین د بیړنیو حالاتو وزارت ویلي دی چې په دې برید کې د ماشومانو په ګډون 11 کسان وژل شوي او نږدې 9 تنه نور ټپیان شوي دي. اروپایي ټولنې د اوکراین په جګړه کې د روسیې د ملاتړ په خاطر پر ایران نور بندیزونه هم لګولي دي. اروپایي کمیسیون نن اعلان وکړ چې د ایران د کښتیو ځینې شرکتونه د خپلو بندیزونو په فهرست کې شامل کړي دي. اروپایي کمیسیون د روسیې د کښتیو 3 شرکتونه هم په دې لیست کې ورزیات کړي. ویل کیږي چې د دې شرکتونو کښتیو د کاسپین سمندرګي لاره په اوکراین کې ډیرا روسی سرتیرو ته په ایران کې جوړ وسلې او مهمات او د بی پیلوټ الوتکو پرزې لیږدولې دي. او د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو لوبډالې د متحده عربي اماراتو لوبډالې ته د 109 منډو په توپیر ماته ورکړه. نننۍ لوبه د افغانستان، متحده عربي اماراتو او پاکستان ترمنځ په درې اړخیزه لوبلړۍ کې د افغانستان دوهمه لوبه وه. د دوبۍ د کرکټ په لوبغالي کې دا لوبه افغانستان په بیټنګ پیل کړه او د 5 لوبغاړو په زیان یې سیالي لوبډالې ته د 308 منډو هدف ورکړ. په لوبه کې فیصل شینوزاده 165 او لوبډل مشر محبوب تسکین 141 منډې جوړې کړې. افغان 19 کلنو په خپله لومړۍ لوبه کې پاکستان ته هم د 100 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د افغانستان بله لوبه به د چهارشنبې په ورځ له پاکستان سره وي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورې چې د تاجکستان امنیتي سرچینې د دې هیواد په ختلان ولایت کې د افغانستان له لارې د یو برید ادعا کوي. د ملګرو ملتونو د وګړو اداره وایي چې په افغانستان کې د ښځو لپاره د روغتیایي اسانتیاو د کمښت له وجې د مور او ماشوم د مړینې او ناروغیو کچه لوړه شوې ده.
زوی مې دغه یو خوږیږي ستونی خوږیږي تمامه شپه په تبه کې خوټېږي. ما تروسه ډاکتر ته پوهولی نه ده، نور وسه د ډاکتر نشته مونږ سره.
که څه هم د سپین بولدک چمن پر لاره له څه باندې یو کال راهیسې بې پاسپورت او تذکرې تګ راتګ نه کېده، خو پاکستاني چارواکو اوس اعلان کړی چې پر دې لاره د تګ راتګ مهلت پای ته رسېدلی.
دیارلس میاشت کېږي موږ دلته ناست یو، وروره په ولله کې همدغه دروازه لیدلې ده. هایکا او دوکا پاسپورت لري، هغه پر پاسپورت چې دغه څوک پاسپورت نه لري دا ګډه موږ به دغه انتظار یې.
په 15 دقیقې بحث کې پر رسنیو د طالبانو د حکومت د وروستیو محدودیتونو موضوع څیړو.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لومړی موضوع ته. د تاجکستان امنیتی چارواکي ادعا کوي چې یوې وسلوالې ډلې د افغانستان له قلمرو څخه د تاجکستان او بخې د تاجکستان په نږدې سرحدي ولایت ختلان کې برید کړی او هلته یو چینایي وګړی وژلی دی. دا برید د ختلان ولایت د شمس الدین شاهین ولسوالۍ په درې زربوز سیمه کې شوی دی. د تاجکستان دو امنیتي سرچینو چې په امنیتي دلایلو نه غواړي هویت افشا شي ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې د حمله د یک شنبه په ورځ مخام محل وشوه. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې تاسو ته وړاندې کیږي.
د راپورونو له مخې په تاجکستان کې یوه حمله کې چې ګمان کیږي د افغانستان له خاورې به سوي وي د چین یو وګړی وژل سوی دی. په دې حمله کې چې تېره شپه د افغانستان پولې ته څیرمه سوې د چین څلور وګړي او یو ځایي اوسیدونکی ټپیان سوي دي. له پیښې با خبره سرچینو رسنیو ته ویلي چې دغه حمله د تاجکستان د شمس الدین شاهین ولسوالۍ په درې زربور ساحه کې سوې ده. د تاجکستان د ختلان ولایت دغه ولسوالي د افغانستان پولې ته څیرمه پراته ده چې کله ناکله ورڅخه د ناامنیو راپورونه ورکول کیږي. دوو سرچینو د موضوع حساسیت ته په پام د نمونو د نښولو په شرط د ازادي اروپا ازادي راډیو د تاجکستان څنګه ته نن دوشنبه ویلي چې دغه حمله تیر شپه سوي، خو د تاجکستان چارواکو د دې پیښې په باب تر اوسه رسمن څه نه دي ویلي او د چین حکومت حمله څرګندونې نه دي کړي. تروسه مشخصه نه ده چې په دې حمله کې د مخدره موادو قاچاقونکي که جنگي ډلې لاس لري. د تاجکستان په دې سیمه کې د چینایي وګړو حضور د سرو زرو په یوه کان کې د دوی له فعالیت سره تړاو لري. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت ډاډ ورکړی چې د افغانستان خاوره به د بل هیڅ هیواد پر خلاف نه کارول کیږي، خو تاجکستان په وار وار له پولې هاغړې د امنیتي ګواښونو په باب اندېښنې ښولې دي. د تاجکستان د ملي امنیت دولتي کمیټې د 2023 میلادي کال د اگست میاشتې پر 15 د انصار الله په نوم د یوې افراطي ډلې چې په تاجکستان کې فعالیت منع دی د دریو غړو د وژلو ترڅنګ د وسلو او مهماتو د کشف خبر ورکړی وو. په مستقل ډول د دغسې ادعاګانو تایید یو سخت کار دی. تر دې مخکې هم په سرحدي ولسوالۍ شمس الدین شاهین کې د تاجکستان پر وګړو او پولیساتو د حملو او د هغوی د یرغمل کېدو راپورونه ورکول سوي وو، خو دا لومړی ځل دی چې د چین وګړي په دې سیمه کې وژل کیږي او څلور نور چینایي وګړي ټپیان کیږي. تاجکستان په وار وار د خپلو سرحدونو د خوندیتوب په باب اندېښنې ښولي او د افغانستان پولې ته څیرمه یې خپل امنیتي تدابیر سخت کړي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا UNFPA وایي روغتیایي اسانتیاو ته د ښځو د لاسرسي کمیدل په افغانستان کې د میندو د مړینې او ناروغۍ کچه لوړوي. د صندوق پر خپل ایکس پانه لیکلی چې په افغانستان کې امیندواره میندې د روان کړکېچ له کبله له زیاتو خطرونو او زیانونو سره مخامخ دي. په عین حال کې په کور دننه یو شمیر میرمنې وایي چې په بېلابېلو دلایلو روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري او له سختو ننګونو سره مخامخ دي. په دې اړه تفصیل فیروزه عزیزی اوروي.
د ملګرو ملتونو د وګړو وچی صندوق په بیلابیلو بیانونو کې په افغانستان کې د افغان ښځو او میندو په اړه اندېښنې ښودلي او ویلي دي چې روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي کمیدل د میندو د مړینې او ناروغۍ کچه لوړوي. دغه صندوق د دوشنبې په ورځ په بیلابیلو بیانونو کې دا هم ویلي چې په دغه هیواد کې امیندواره میرمنې او نوې ماشوم زیږونکې میندې د روان کړکېچ له امله له زیاتو خطرونو او زیانونو سره مخ دي. یاد صندوق ویلي چې د بیړنیو حالاتو د زیږون او امیندوارۍ پر مهال میندو ته د معیاري خدمتونو، متخصص روغتیا پالانو او نرسانو او د بیړنۍ پاملرنې نشتون د دې لامل سوی چې دغه ښځې له فزیکي او رواني ستونزو سره مخ سي. په همدې حال کې یو شمېر افغان میرمنې روغتیایي خدماتو ته د نه لاسرسي له امله شکایت کوي. د بغلان ولایت د مرکزي بغلان ولسوالۍ اوسېدونکې 22 کلنه زرغونه وایي د څلور میاشتو امیندواره ده او لا یې ډاکټر ته لاسرسی نشته.
د څلورو میاشتو امیندواره یم، خو لا ډاکټر ته نه یم تللی. میړه مې په سړک هغه د لسو افغانیو ګیلاسونه انار پلوري. ډاکټر او درملو ته مې رسېدنه نشي کولی. زما وینه هم میکروبي ده. که واکسین راته ونه شي ماشوم مې ځای کېږي. نو ډېرو ستونزو سره مخ یم. همدومره پیسې نشته یو ځل تر ډاکټره ولاړه شم.
ګلدسته بیا د کابل ښار اوسېدونکې ده. دا وایي 15 واړه ماشومان لري او د خپلې کورنۍ سرپرسته ده، خو د بې وسۍ له امله د ماشومانو په ګډون خپلې روغتیا ته هم سمه پاملرنه نسی کولای. خو د ملګرو ملتونو د وګړو وچی صندوق ویلي چې دوی د روان کال له جنوري تر اکتوبر میاست پورې په ټول افغانستان کې 3.5 میلیون خلکو ته د ژوند ژغورنې خدمتونه وړاندې کړي دي. د دې ادارې د بیان له مخې دوی په دې موده کې یوازې 3 ولایتونو کې له 8000 زیاتو ښځو او نجونو ته د رواني ټولنیزې مشورې خدمتونه هم وړاندې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO هم وړاندې په یو راپور کې ویلي و چې په مرستندویه موسسو او په ځانګړې توګه د روغتیا په برخه کې د ښځو پر کار د طالبانو محدودیتونو په هیواد کې د ښځو لپاره اړینو خدمتونو ته لاسرسی لا ستونزمن کړی دی. له دې وړاندې ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي و چې پر ښځو او نجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت بندیزونو په افغانستان کې د جبري ودونو او د میندو او ماشومانو د مړینې کچه لوړه کړې ده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه. لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ. د پاکستان حکومت د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې په تذکره او شناختي کارت د چمن پر دروازه د سیمه ایزو خلکو د تګ راتګ سهولت بیرته لغوه کړ. سرحدي ملیشو په یو بیان کې ویلي چې د نومبر له 14 وروسته په دې دروازه د پاسپورت پرته تګ راتګ ممنوع دی. دا پریکړه په داسې حال کې شوې چې په چمن کې د دې پریکړې پر ضد د سیمه ایزو خلکو احتجاج روان دی. د پرلت مسؤولان وایي چې پر شناختي کارتونو د تګ راتګ سهولت له تیر یو کال راهیسې هم نه و او د دې پریکړې اعلان د خلکو تیرېستل دي. په دې اړه تفصیل د ابدې سپوږمۍ په راپور کې.
د پاکستان حکومت د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د سپین بولدک چمن په دروازې د ځایي خلکو په شناختي کارت او تذکرو د تلو راتلو سهولت لغوه کېدو اعلان په داسې حال کې کړی چې دغه دروازه له تیرو 14 میاشتو را په دېخوا له پاسپورت او ویزې پرته د خلکو د تګ راتګ په وړاندې تړلې ده. د پاکستاني سرحدي AFC ځواکونو لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د نومبر 18 څخه په دې دروازه له پاسپورت او ویزې پرته د خلکو تګ راتګ منع دی. دا اعلان په داسې حال کې شوی چې د دغې پریکړې په وړاندې د چمن د ځایي اوسېدونکو لخوا احتجاج روان دی. د چمن پرلت یو تنظیمونکی او ویاند صادق خان اڅکزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د یو کال سزمن پر دې بارډر د شناختي کارتو د تذکره په مات کې څوک نه وشت دي نه راغلي دي. چې څوک راغلي دي هغه پارنه کې کټه جلو تاسو ولې دي چې ګورمنټ چا ته سہولت ورکړی نه وو. سیاخلی پراته لز نومبر دا بقاعده یو پینا پلیس زړولې دی خبرې نشر کړې دی چې وان ډاکومنت رژیم د یو کال سره په ځل عمل دی دا د یو کال سره خلک جیل روانو دی مکدمه پر جوړولې ګورنمنت دې مزلار علاقې
د پرلات یو بل مخکخ غړی مولوی عبدالمنان په دې اړه ازادي رادیو ته وویل چې دا ډول اعلامیه د دوکې په معنا ده. دوی غواړي په دې اعلامیو سره ولس تیر وباسي.
نو دغه اوس اعلان چې دي دا هم یو قسم چې یو قسم چې راواخلي دا هم یو قسم چې دي آغا دوکه ده، ځکه په دې بستر یو کال باندې یو سړی چې دي آغا په شناخت کارت باندې آغا تګ راتګ نه دي کړی، په تذکرې باندې تګ راتګ نه دي کړی، نو دا هڅې یو نمایشي غوندې دغه یو اعلان دی.
د کرښې دواړو لورو تازه یو سیدونکي وایي څو چې د دوی غوښتنې نوي منل شوي پرلت ته به دوام ورکوي. دوی پرته له پاسپورت په شناخت کارتونو او تذکرو د تګ راتګ اجازه غواړي. ولی خان د چمن اوسیدونکی وایي
زه د چمن اوسیدونکی یم، پر دروازه مور په شناخت کارت نه پرېږدي. دیارلس میاشت کېږي موږ دلته ناست یو، وروره په ولاکم دا دروازه لیدلې ده په دا دیارلس میاشت کې کم 15,000 انسانان سره ایکاو دوکا پاسپورت لري، هغه پر پاسپورت دغه څوک پاسپورت نه لري دا ګره موږ ودا دغه انتظار په دا دروازه ته.
د پرلات یو بل ګډونوال سناولا هم ازادي راډیو ته وویل
تقریبا زه د 15 کال کدار یم مشه په دروازه باندې مش شناخته کارت باندې نه پرېږدي د دیالس میاشت کېږي موږ دلې نه است دین موږ ته پاسپورت غواړي، پاسپورت موږ نه لرو، نه موږ وس لرو، نه موږ پاسپورت، نه موږ منو پاسپورت، موږ په شناخته کارت باندې لکه.
دغه احتجاج د تیر کال د اکتوبر په 12مه نیټه هغه وخت پیل شو کله چې د پاکستان حکومت پریکړه وکړه د سپین بولدک چمن په دروازه د تلونکو او راتلونکو کسانو لپاره پاسپورت او ویزه لرل حتمی دي. هغه مهال د پاکستان حکومت ویلی و چې د 2023 میلادي کال د نومبر له لومړۍ نیټې څخه به دغه پریکړه عملی شي او دا ګام یې د امنیت د ټینګښت او قاچاق د مخنیوي لپاره مهم بللی و. د پاکستان د حکومت له دغه اعلان وړاندې په دغه سیمه کې د کرښې دواړو خواوو ته خلک په تذکرو او شناخت کارتونو تګ راتګ کاوه.
د طالبانو حکومت په بغلان ولایت کې د ښوونځیو له سلګونو ښوونکو څخه د امارت پیژندنې ازموینه اخیستې ده. بختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي پرون د دې ازموینې خبر ورکړ. د بغلان یو شمیر ښوونکي چې په ازموینه کې ګډون کړی وایي په دې ازموینه کې ګډون جبري وو. په دې اړه جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې
د ښوونځیو یو شمیر ښوونکي چې په دې وروستیو کې په بغلان ولایت کې د طالبانو حکومت د امارت پیژندنې په ازموینه کې ګډون کړی وایي په ازموینه کې ډېری پوښتنې د ړنګ شوي جمهوري نظام او د طالبانو د اوسني حکومت د پرتله کولو په اړه وي. دوی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په ازموینه کې ګډون حتمي و او له دې مخکې د امارت پیژندنې په نوم یو کتاب دوی ته ورکړل شوی و چې طالبانو یې په لوستلو ټینګار کړی و. په بغلان ولایت کې د ښوونځي یو ښوونکي چې په دې ازموینه کې ګډون کړی و او نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
له ټولو ښوونکو څخه یې عمومي ازموینه واخیسته او د هرې برخې په هکله پوښتنې وې. تر ټولو مهمه یې د پخواني او اوسني حکومتونو مقایسه کول و. په دې اړه یې پوښتنه کړې وه چې تاسو تیر او اوسنی حکومت څنګه ارزوئ.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې په بغلان ولایت کې له زرو څخه د زیاتو ښوونځیو له ښوونکو څخه د امارت پیژندنې ازموینه واخیسته. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري آژانس د یکشنبې په ورځ د دغه ازموینې د ترسره کېدو په هکله خبر ورکړی و. د طالبانو حکومت له یو کال راهیسې د امارت پیژندنې ازموینه اخلي او په ټولو ولایتونو کې له زده کوونکو د ښوونځیو له ښوونکو آن له بندیانو او د ټولنې له نورو طبقو څخه د دې ازموینې اخیستل دوام لري. د طالبانو تر کنټرول لاندې د یو شمیر رسنیو په راپورونو کې ویل شوي چې د دې ازموینې غوړه ګډون کوونکو ته جایزې ورکړل شوي. د بغلان ولایت یو ښوونکي محمد نادر چې د امارت پیژندنې په ازموینه کې برخه اخیستې وه ازادي راډیو ته یې د دغو جایزو د څرنګوالي په اړه وویل
ډیری پښتنې د امارت د تاریخ په اړه وي. د اول نمره څخه تر لسم نمره پورې جایزې ورکول کېدې. اول نمره ته یو کمپیوټر ورکړ، دویم نمره ته یو ساعت او درېیم نمره ته موبایل. په همدې ډول تر لسم نمره پورې هر یو ته ډالۍ ورکړې.
د پوهنتون استاد او د زده کړو برخې فعال جمشید فردی د مهارت پیژندنې کتاب د ویش او له افغانانو څخه د دې ازموینو د اخیستو لپاره د طالبانو حکومت د هڅو په اړه وویل.
شامل ساختن محتوای شدید
د ایدئولوژیکی محتوا شاملول او د ازموینې جبري کول د وخت له ضایع کولو پرته بل څه نه دي. زما په اند د افغان امنیتي ځواکونو سره د جګړې پر مهال د طالبانو تګلارې د منلو وړ وي او نه اوس چې د ډیفاکتو حکومت پر رامنځته کولو سره د اوسیدونکو ژوند تریخ کړی دی.
د زده کړو د برخې یوې بلې فعالې فرشتې نوري ازادي راډیو ته وویل،
طالبان فقط تلاش میکنند نگرششان را.
طالبان یوازې هڅه کوي چې په ټولنه په ځانګړې توګه پر محصلینو او استادانو د فشار په وسیله خپل نظرونه تحمیل کړي. دا مسله د نړۍ د عصري علومو او عصري تدریسي میتودونو او هغه څه چې زده کوونکي ورته اړتیا لري څخه لوی واټن رامنځته کولی سي.
د طالبان حکومت چارواکي وایي د امارت پیژندنې ازموینې موخه د اسلامي نظام څخه د ښوونکو د درک ارزونه او د هغوی د پوهاوي د کچې لوړول دي. خو یو شمېر زده کوونکو چې په دې ازموینه کې برخه اخیستې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادا کړې چې په دې ازموینه کې د زده کوونکو او ښوونکو اجباري ګډون د دوی ورځنی درسي بهیر ګډوډ کړی دی. د دوی په خبره دوی ته د طالبانو د امارت پیژندنې کتابونه په داسې حال کې ویشل کېږي او ازموینه یې اخیستل کېږي چې د درسي کتابونو او مسلکي ښوونکو کمښت د دوی په ښوونځیو کې له عمده ننګونو څخه دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
قدرمن اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو اوس لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل واورې چې د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو لوبډلې د متحده عربي اماراتو سیالو لوبډلې ته په یو لوی توپیر ماته ورکړې ده. د ازادي راډیو د سپورتي برخې خبريال بختیار ساحلي جزئیات وړاندې کوي.
د 19 کلنو ځوانانو ترمنځ د درېړخیزو سیالیو په ترڅ کې د افغانستان د کرکټ لوبډلې د ازل د عربي متحده اماراتو لوبډلې ته په لوی توپیر ماتې ورکړه. دغه سیالي نن دوشنبه د نومبر په 13 نیټه د کابل پر وخت سهار 10 بجې پیل شوې وه چې افغان لوبډلې د 75 ګټلو وروسته توپ وهنه غوره کړه. افغان لوبډلې په ټاکلو 500 اورونو کې 15 لوبغاړي له لاسه ورکړل او 395 منډې وکړې. د افغان توپ وهونکو له ډلې یو وار بیا فیصل خان خو وزرید او د دویم ځل لپاره په روانه لوبلړۍ کې سلیزه ووهله. هغه په یو سل څلور توپونو یو سل شپږ 50 منډې وکړې چې په پاڼۍ کې 12 شپږیزې او شپږ څلوریزې شاملې وې. دغه راز لوبډل مشر محبوب تسکین بیا په یو سل یو څلوېښت منډو ناسوځېدلی پاتې شو چې په پاڼۍ کې 14 څلوریزې او یوه شپږیزه شامله وه. د عربي متحده اماراتو لوبډلې د ټولو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته 15.4 اورونه ولوبول او 190 منډې وکړې چې د 169 منډو په توپیر یې دا سیالي وبایلله. په افغان توپ اچوونکو کې نصرت نورستانی، نظیف الله میری او خاطر ستانکزی دوه دوه او نصیر خان او حفیظ الله یوه یوه وکټ ترلاسه کړه. دا په روانه لوبلړۍ کې د افغانستان دویمه پرله پسې بریا وه. افغان لوبډلې په خپلې لومړۍ سیالۍ کې پاکستان ته ماتې ورکړې وه. ټاکل شوې ده چې د دې سیالیو په لړ کې افغانستان خپله درېیمه سیالي د نومبر په 16 نیټه د پاکستان پر وړاندې ترسره کړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو راسره اوسې د خبرونې په دوهمه نیمایي کې 15 دقیقې بحث لرو. همداراز شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبرېږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان AJSO وایي په پکتیا ولایت کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو خبریالان د دې ولایت په دولتي ادارو او رسمي غونډو کې د تصویرونو او ویډیوګانو له اخیستو منع کړي دي. د سازمان پر خپل ایکس پانه په یو بیان کې د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې پر خپل دې پریکړه بیا غور وکړي. د پکتیا ځینو خبریالانو هم دا موضوع تایید کړی ده.
په افغانستان کې پر خبریالانو او رسنیو د پرله پسې محدودیتونو په دوام د طالبانو حکومت دا ور په پکتیا ولایت کې په دولتي ادارو کې پر عکاسۍ بندیز لګولای دی. د افغانستان له خبریالانو د ملاتړ سازمان د دوشنبه په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په پکتیا کې د طالبانو د حکومت والی ویلي چې خبریالان له دې وروسته په دولتي ادارو کې د تصویر اخیستلو اجازه نه لري. د افغانستان له خبریالانو د ملاتړ سازمان په دې اړه د اندېښنې په څرګندولو له طالبانو غوښتي چې په دې اړوند نظر باندې بیا غور وکړي. دغه سازمان ټینګار کړی چې تصویر اخیستل او د معلوماتو راټولول د آزاد او مسلکي خبريالۍ له اساسي مواردو دي او دا ډول شیوه معلوماتو ته د خلکو لاسرسي تضمینوي او په ټکو یې د دولتي بنسټونو له رونوالي سره هم مرسته کوي. د ای جی ایس او په ټکو په افغانستان کې پر خبريالانو لګول شوي محدودیتونه نه یوازې د رسنیو پر کار اغیزې کوي، بلکې عمومي معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې هم ننګونې رامنځته کوي. په پکتیا ولایت کې هم ځینې خبريالان دا موضوع تاییدوي او وایي چې د طالبانو د حکومت وروستي محدودیتونه به په ولایتونو کې د خبريالانو د بیکاره کېدو او ستونزو د رامنځته کېدو لامل سي. په دې ولایت کې یو خبريال چې په خبره یې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي په راپور کې نوم خپور سي، د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
ممکن قبل نگرنیست تا بسشوانه تصویر خواهد سوی مسئولین امارت اسلامی
ده اسلامی امارت لخوا پر تصویر اخیستو بندیز واقعا ده اندیښنه وړ دی، ځکه که د رسنیو تصویر بندیږي د ډیرو خبریالانو د اوس کار کېدو لامل کیږي. له اسلامی امارت زموږ هیله دا ده چې په دې اړه پام وکړي چې حداقل دې برخه کې کاري زمینه له منځه لاړه نه شي او خبریالان وکولای شي خپلې دندې مخته یوسي.
هڅه مو وکړه په دې اړه په پکتیا ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست معلومات واخلو، خو د دې ادارې د نشراتو امیر ثواب جان اسلامیار د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان دوه ورځې وړاندې په هرات ولایت کې هم پر تصویر اخیستو د بندیز خبره کړې وه او په خبره یې په دغه ولایت کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت چارواکو خبریالانو ته سپارښتنه کړې چې په رسمي او غیر رسمي غونډو کې د طالبانو د چارواکو عکسونه دې نه اخلي. هرات ولایت کې وی خبریالې چې دا هم د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي په راپور کې نوم او اصلي غږ خپور سی. آزادی رادیو ته وویل:
آسفانه، بله، تصویر برداری در بخش از محافل رسمی منع شده.
لبدن مرغا هو پس این رسمی خوندو که تصویر خیستل بند شوی ما صورت مخت یوا برنامه در لوده چی دیر مهمه و پا دی برنامه که مونگ در تصویر خیستل اجازه ندر لوده روست در دین پاره چی در برنامه مهمه و او مونگ اروو چی باید پوخه خور کرو دیوی داره دیو چاروه که پا هم غدی مو وکوله شول چی تو اکسونه تر لازه کرو او در رسانوی همکاران پا نورو برخو که ویدیو گانی وخلی. لبدن مرغا د تورزی کیږي چې دا بند شوی په کتبی ډول نه، خو مومن چې ریسو موږ ته د تصویر اخیستلو اجازه نه راکول کیږي.
لدی مخکې د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په څو ولایتونو کې لدی جلی ننګرهار، لغمان، تخار، هلمند، خوست، بادغیس، کندهار، میدان وردګو او ځینو نورو ولایتونو کې د ژوندۍ موجوداتو پر تصویر او فلم اخیستو بندیز لګولای دی. د دې وزارت ویان سیف الاسلام خیبر څو موده مخکې د فرانسې خبری آژانس سره خبرو کې ویلي و چې د ژوندۍ موجوداتو پر فلم او تصویر اخیستو بندیز به په تدریجي ډول په ټول افغانستان کې پلي سي. هغه موضوع چې د رسنیو د ګڼو ملاتړو بنسټونو او خبریالانو غبرګونونه یې هم راپارولي و.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعاله ونډه اخیستل د ولسونو حق دی. د ازادۍ راډیو خبرونه په 12:19 منځنیو څپو اوري. ستاسو له پیغامونو:
السلام علیکم، د ازادۍ راډیو او ټول کارکونکو ته سلامونه. زه د کندهار سمې خبره کول نو د شنای شبخانی د میرویس روغتون په اړه مې دا زموږ ږغ تر لوړو مسؤلینو پورې رسوه. ستاسو په ذریعه باندې موږ ولدالته ورور نه دواوې نه کانولې نه په د پلستران یعنې د وینې د معاینات او کوچناکه چې ښه دا لا هم په مریضانو رانیسي. نو موږ ولکه په دغه عقله باندې زموږ سره څه همکاري وکړي ورور، پیسې چې هر څه راځي هغه د شبخانې د امیرینو در مابین سره ورکېږي. موږ ولکم په دغه کار کې همکاري راسره وکړله وروره. زه خپل هم اوس یو مریض یم، هم یو مریض دلته بستر کړی دی لکه په شخصي ځای کې چې بستر مازګه د وتاکو کرایه نه غواړي، نور هر څه خپل په پیسو باندې رانیسو.
د ازادۍ راډیو ټولو قدرمنو همکارانو او اوریدونکو ته سلامونه نیک هیلې وړاندې کوم. زه حافظ خوشحال غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ د خوشحال کلی اوسیدونکو یم. لنډ پیغام پرېږدم. دا چې ژمی پر رارسېدو ده نو ځینې هیوادوال د سون مواد نه لري، نو له هغو مالدارو خلکو مې غوښتنه دا ده چې لاړمنو کورنیو سره پوره همکاري وکړي. هغه خلک چې دوی مالدار دي یا اقتصاد ښه دی نو هر ژمی نوې کورتۍ او څادران اخلي. هغه زاړه شیان چې دوی په کور کې له ځان سره لري اړمن او کورنیو ته دی ورکړي. کېدای شي د دل لپاره زاړه وي، د نورو لپاره بنه وي. هله د زما پیغام نشر.
سلامونه، اونې کې هله خیر. عمران وسالم له خوست ولایت څخه. د
د ازادي راډیو کارکوونکو څخه خیله کیږي چې راخ کې زخپله بندي ومه او په کچه کې لاړو او نور افغانان هم بندیانو په زندانونو کې. هلته د طالبانو سفارت دوی ته کوم جواب نه ورکولو او نه کار ورته کولو. نسی وایي چې یو نیم کال جیلې تیر کړی او تر اوسه بندیان دي. له تاسو څخه خیله کیږي چې د طالبانو سفارت سره په اړیکه کې شئ. په عراق کې کوم سفارت لري او که نه لري او د بندیانو په هغه کې کوشش وکړئ چې را خلاص شي. ډېر په بد حالات کې وو. مننه.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.